بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی له اتمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له درېمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران په وروستیو بلواو کې د امریکا په رول د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د ټینګار په حق لده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم د سلامتیا مجالې په نامه اونیزو پروګرام نننۍ برخه اوریدلی شي. او بیا هم د رڼا سرچینې نومې د نوي لړۍ ورپسې نننۍ مطلب دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/sps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. لمون سره ووسئ. اوس هم د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. اسلامي انقلاب د امریکا تش باو د نړۍ نندارې ته وړاندې کړ. د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد په لانګ مارچ کې د عمران خان پر کنټینر ډزې شوې چې هغه سره د یو شمېر ملګرو پکې ټپي شوی دی. طالبان وایي د ایران او افغانستان د سرحدي مسولانو ناستې پاستې اړینې دي. او په سوریه کې 8 تکفیری ترهګر هلاک شوي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې شان تمې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز لوی درستی سردار محمد باخری نن په یو لړ څرګندونو کې وویل د ایران اسلامي انقلاب د امریکا تش باو له مشکل سره مخ کړی او اوس درست نړۍ ولیدل چې د امریکا یو اړخیز پالنه هم په ازورتیا ده. د لړم یا عقرب د میاشتې 13مه نیټه چې د نومبر له 4مې نیټې سره برابره ده، د ایران په اسلامي جمهوریت کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې ملي ورځ ده. د لړم د میاشتې 13مه نیټه همدارس د ایران د اسلامي انقلاب د تاریخ په مهم پړاو کې درې مهمې پیښې یادوي. یوه یې په همداسې ورځ ترکیې ته دار وخاد امام خمینی جلاوطنی، دوهمه د پهلوي رژیم د پوځیانو په لاس د زده کوونکو وجله، او دریمه پیښه هم په تهران کې د محصلینو په لاس د امریکا سفارت یا جاسوسۍ ځالې نیولل دي. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز سردار محمد باخری د لړم د میاشتې د 13مې ورځې په مناسبت، یعنی له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ورځې په دورشل کې په خپل پیغام کې دې ته په اشاره سره چې د نومبر 4مه نیټه د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د درو مهمو پیښو ښودنه کوي چې د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې غوره رول درلودلی دی. وویل که څه هم د ایران د ملت د استکباري ضد او خپلواک انقلاب چې د امریکا او د هغو د تالی څټي حکومت د ویستلو سبب شوی 44 کلونه تیریږي، خو دغه الهام بخونکی انقلاب اوس توانېدلی دی په سیمې او نړۍ کې د امریکا چټي باو له چیلنج سره مخامخ کړي. سردار باخیری دې ته په اشاره سره چې نن سبا د امریکا د انګړ دیوالونه هم په نړیدو دي وویل، د دغه هیواد د زوړتیا لپاره د امریکا پیژندل شوي موسسې نظر وړاندې کوونکي او سټراتیجیست ورځې شمیري، او په دې په اعتراف سره چې د امریکا پر رهبری یو خطبي نظم نظام خپلې وروستۍ شپې ورځې تیروي، په نظر راتلونکي کې د هغه څو خطبي نړۍ په خبر ورکړي چې د ایران اسلامی جمهوریت یو اغیز شیندون کې لوبغاړی دی. د ایران د اسلامی جمهوریت د پوز د هوایی ځواک قومندان د روزنیزو مرکزونو د قومندانانو او مسولانو په ټول کې وویل، د دښمن رسندوی امپراتوری په یو بشپړ سنبال ترکیبی جنگ پسې ده، او د شنډولو یوازینی لارې د ټولنې په تیره بیا د ځوان نسل بصیرت او پوهیدا ده. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د پوز د هوایی ځواک قومندان سردار حمید واحدی په دغه ناست کې د ایران د اسلامی جمهوریت د مقدس نظام د دښمنانو د سیسو په شنډولو کې د ځوانانو رول ته په اشاره سره وویل، په وروستیو پیښو کې پر درستو ثابته شوی چې دښمن له رسندوی قدرت څخه په استفاده او په دروغجنو اطلاعاتو او بې بنسټ خبرونو سره په درست توان سره د عمومي په تیره بیا د ځوانانو د ذهنونو د ګډوډولو هڅه کوي. سردار واحدی زیاته کړي د انقلابي او ولایت پلوه ځوانانو رول هم د دغو دسیسو په شنډولو کې اساسي او غوټه پرانیستونکی رول و چې د اسلامي نظام د حقانیت پر اثبات سربیره توانیدلې د اسلامي نظام د درستو مخالفانو پر خولې دروند سو گزار هم وکړي. د تهران د پوهنتون یو استاد محمد مرندی په یو لړ څرګندونو کې وویل، ایران غواړي د اوکراین جنگ پای ته ورسیږي او پوهیږي چې دغه جنگ اصلي ګرامه ناټو موسسه ده او دغه موسسه د ختیځ په لور پخې غزولې دي. زمون خبریال راپور راکړ د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ډاکټر محمد مرندی له رشیا ټوډي خبری چینل سره په خصوصي خبرو کې په دې خبره پټینګار سره چې ایران پوهیږي د روسیا او اوکراین د جنگ اصلي ګرامه ناټو موسسه ده وویل، ناټو د ختیځ په لور پخې غزولې دي او روسیې ته یې د ختیځ په لور د پخو د غزولو په اړه دروغ ویلي دي. ماسکو په کراتو ویلي د لویدیځوالو د وسلو لیږد یوازې د نښتو د اوږدېدا لامل کیږي، او حتی خبرداری ورکړی چې د روسیې پوځ به په بالقوه توګه په اوکراین کې دغه شان وسلې او مهمات په خپل ششت کې راولي. د روسیې او اوکراین د جنګ له پیلې دا وخت راهیسې د ناټو غړي هیوادونو او متحدانو یې په دغې نښتې کې له مستقیم پوځي د خلته ډډه کړي، خو اوکراین ته هم غرشان وسلې مهمات او سونګ رسوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي خارګوټي د پوځي کمشنرۍ سرپرست مشر مولوي مصطفی چشتي په خپل دفتر کې په جلال آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سر کونسول سره په ګډې ناستې کې وویل، ګډې ناستې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي کړکیچونو د مخنیوي لامل کیږي. دغه ډول ناستې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نندارې ته وړاندې کولی شي. د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد د عمران خان په لانګ مارچ کې د هغه په کنټینر ډزې شوي چې هغه سره د یو شمیر کسانو پکې ټپیان شوي دي. زمونږ خبریال د دنیا نیوز له کوله راپور راکړ، د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد عمران خان په مشرۍ په لانګ مارچ کې چې لا لاهور روان شوی او د اسلام آباد په لور روان دی، وزیر آباد سره نږدې د هغه په کنټینر ډزې شوي چې عمران خان سره د څو کسانو پکې ټپي شوی دی. البته ویل کیږي چې د هغه وضعیت له خطرې بهر دی او روغتون ته منتقل شوی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف دغه پیښه په سختو ټکو سره غندلې او د سملاسي تحقیقاتو امر یې کړی دی. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روزګار جوړونکو میرمنو سره په کتنې کې ویلي دي، دغه اورګان د کاري ځواک په توګه په اقتصادي چارو کې د میرمنو د ګډون ملاتړ کوي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی، د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما مشرې میرمن رضا اوتومبایوا د روزګار جوړونکو افغان میرمنو سره په کتنې کې ویلي دي، دغه اورګان د کاري ځواک په توګه په اقتصادي چارو کې د میرمنو د ګډون ملاتړ کوي او دا ملاتړ د پانګونې په معنا دی. په دغه کتنې کې میرمن رضا اوتومبایوا په کابل کې د روزګار د رامنځته کوونکو ځینې فعالانو سره د افغانستان د راتلونکي لپاره د پانګونې په لړ کې د میرمنو په مدیریت سره د کار کسب د فرصتونو او موجوده خندونو په باب خبرې کړي او په دغه لیدو کتو کې په تیر وخت کې په تیر بیا د افغانستان د میرمنو لپاره د کابل لزره کار کسبونو د رامنځته کولو خبره هم کړي. لدې مخکې هم د طالبانو موقته حکومت مسولانو له میرمنو تاجرو او کار کسب رامنځته کوونکو میرمنو سره په کتنې کې ټینګار کړی و چې د افغانستان واکمن لورې د میرمنو په توان منیو باور لري او په تجارت کې له دوی سره ملګرتیا ته ژمن وي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو کار کول او دغه راز د نجونو په زده کړو پابندي لګولي او په نږدې راتلونکي کې هم هیڅ برخلیک نه معلومیږي. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا ځنګړي پلټون کې د امریکا د ولسمشر جوزا بایدن په حکومت له افغانستان سره د انسان دوستۍ د 1.1 میلیارد ډالري مرستو په باب د چړنو په بهیر کې د خار پر اچولو په دلیل نیوکې کړې دي. تزنیم خبري ایجنس راپور ورکړ د سیګار په نامې سره د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځنګړي پلټون کې جان سبکو چې د امریکا د حکومت په وسیله د مصرف شویو لګښتونو د نغرلو په باب په نیوکو مشهور دی وویل د جوزا بایدن حکومت افغانستان سره د انسان دوستۍ د 1.1 میلیارد ډالري مرستو په باب د دغه اورګان د چړنو مخه نیولې ده چې د نیوکو وړ دی. او د چین ولسمشر د پاکستان لومړي وزیر په پاکستان کې د تیزګام ریل ګاډي د پټلې د جوړولو په باب سره موافقه کړې. ارنا خبري ایجنس راپور ورکړ د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي د چین ولسمشر جی جین پینګ او شهباز شریف د کراچۍ په خبر ترمنځ د تیزګام ریل ګاډي د پټلې د جوړولو په باب چې 8.9 میلیارد ډالري لګښت لري سره موافقه کړې ده. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غا عزت منوریدونکو اوسم خپل سیاسي تبصرہ دراورو چې د ایران په وروستیو بلواو کې د امریکا په رول د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د ټینګار په اړه ده. د اسلامي انقلاب موظم لارښود پرون له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې یعنی د لړم د میاشتې د 14 نیټې په درشل کې د سلګونو زده کوونکو په زوګنا کې کتنې کې د لړم یا عقرب د میاشتې 14 نیټه د امریکا د شرارتونو تجسم او د هغو د مغلوبیدار برسره کېده او توان موندنه وبلله. د لړم یا عقرب د میاشتې 14 نیټه د ایران په تاریخ کې د درو مهمو پیښو کلی زده. د 1343 لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه ترکیه ته د حضرت امام خمینی جلا وطن کېده. د تهران په پوهنتون کې د 1455 لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د زده کوونکو وجله او د 1455 لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د سفارت یا د جاسوسۍ ځالې نیول کېده. درې مختلفې پیښې وې چې هر یوې پیښې د اسلامي انقلاب حرکت ته په بڼه ورکولو کې خاص رول لوبولی دی. د هر درو وړو پیښو هویت له استکبار او د هغو له تالي چټو سره مبارزه ده او په همدې دلیل دغه ورځ له استکبار سره د مبارزې ملي ورځ نومول شوې ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي د ابان یا لړم د میاشتې 14 نیټه یو تجربه موندونکي او تاریخي ورځ بللې او د حضرت امام خمینی جلا وطن کې ده. د تهران پوهنتون په وړاندې د یو شمېر زده کوونکو وجلې او همدارس په تهران کې د امریکا په سفارت د محصلینو حمله ته په اشاره سره ویلي امریکایان او امریکایي ګروهنې په دغه مهمې ورځې او په وحدت بخون کې او یو زړتوب غونډو سخت لالهانده او غوسه کیږي ځکه چې دغه ورځ د امریکایي شرارتونو د تجسم او د امریکا د مغلوب کېدا د امکان او توان موندنې د اثبات ورځ ده. د ایران په اوسمهاله تاریخ کې د حضرت امام خمینی جلاوطنۍ پیښې ته په کتنې سره پوهیږو چې دغه جلاوطنۍ د امریکا سلاکارانو په خوندیتوب او کیپیټالیزم او په کیپیټالیشن قانون باندې د ارواخات امام د اعتراض په یوه نتیجه کې پیښ شو او په حقیقت کې له استکبار او استعمار سره مبارزه سرچینه شو. د 1955 مریز کال د لړم د میاشتې په همدغه 14 ورځ د یو شمېر زده کوونکو شهادت هم چې پر شاهنشاهي رژیم باندې د اعتراض لپاره د تهران پوهنتون ته د دوی پر روانېدو پسې رامنځته شوی او دغه راز د امریکا د جاسوسۍ د ځالې نیول کېده چې د ارواښاد امام په تعبیر دوهم انقلاب و د استکبار او د هغو د عواملو په وړاندې د ولس د انقلابي حرکت دوام حسابېږي. په ایران کې د امریکا د جاسوسۍ ځال هغه ځای و چې له داخله به یې امریکا ته پټ اطلاعات ورکول کېدل. د محصلینو په لاس د دغه ځای له نیول کېده وروسته ځینې سندونه ښیي چې امریکا له هم هغه پیله د ایران په ضد د دسیسې په فکر کې وه او د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب سره یې مخالفت کوه. د جاسوسۍ د ځال له نیول کېده وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارټر حکومت د 1979 کال د نومبر په 8 نیټه د امریکا د ملي امنیت په ضد د ایران د ګواښ پریښولو په پلمه په هغه هیواد کې د ایران د درست شتمنۍ او د مالکیت ځایونه کنګل کړل. د امریکا دغه سیاست د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له وخت راهیسې پر ایران د دباو د اعمالولو لپاره تر دې دمه په درستو سیاسي، اقتصادي او حتی پوځي اوزارونو سره یې دوام موندلی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلې وینا په یوې بلې برخې کې په هیواد کې د وروستیو څو اونیو په بلواو کې د امریکا ښکاره رول ته په اشارې سره وفرمایل، د بلواو په باب د ایران د اطلاعاتو د وزارت او د سپاه پاسدارانو د اطلاعاتي ادارې مشترکه اعلامیه د ځینو مهمو اطلاعاتو او کشفونې لرونکي وه او ښایي دښمن د تهران او نورو سترو او وړو ښارونو لپاره پلانونې کړې او دسیسې جوړې کړې. همغه ډول چې حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای فرمایلی دي، موجوده اطلاعاتي مستندات ښیي چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای د خپلو متحدانو د جاسوسي ادارو په ملګرتیا او د مرتجعو په نیابتونو سره د بلواو د رامنځته کولو او پر ایران د بهرنیو دبوونو د زیاتولو لپاره زمینه سازی پلان کړی وه. د موجوده اطلاعاتو په اساس سی آی ای په دغه پلان کې د انګلستان د بهرنیو اطلاعاتو له ادارې، د سیونیست رژیم له جاسوسي ادارې موساد او د آل سعود رژیم او د څو نورو هیوادونو له جاسوسي ادارو له نږدو ملګرتیاو برخمنه ده. شواهد او تاریخي تجربه ښیي چې د امریکا حکومت په تیرو لسیزو کې او لږ تر لږه په وروستیو کلونو کې په ایران کې د واټیزو ناکرریو او تاوتریخوالو د رامنځته کونې اصلي ملاتړی دی. د ایران د وروستیو څو اونیو په بدلونونو او ناکرریو کې هم امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو په څیر بحثونه د بلواو د ایران په ټولنې کې د اختلاف اچولو او د درز او تفرقې د رامنځته کولو لپاره یو فرصت ګڼلې او حتی له دې مخکې پلانونې کړې وې. د معلمانو، کارګرانو او محصلینو څخه د ناوړه استفادې لپاره د رهبر جوړونې او ککړولو او جعلي ډلګیو د رامنځته کولو له لارې د دوی په څیر په مختلفو پرګنو د اغېز شیندنې او د ترکی او د ترکیبي جنگونو د مرابیانو د روزنې د پړاوونو د ترسره کول په ایران کې د بلواو او ناکرریو د رامنځته کولو لپاره د امریکا او د هغې د لویدیزي او سیمه ایزو پیلو ملاتړو وروستي اقدامات حسابېږي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای هم د ایران د ملت د زړه سواندې په څرګندولو کې د امریکایانو بې شرم او سپین سترګیتوب او دروغو ته په اشارې سره ټینګار کړی. د وروستیو څو اونیو ترکیبي جنگ کې امریکا سیونیست رژیم او ځینو موزي اروپایي قدرتونو او ځینو ډلګیو خپل ټول امکانات د ایران ملت د گزار ورکولو لپاره ډګر ته راوبسل، خو د ایران شجاع او موقع پیژان ملت د دوی په خلاص سوک ووهه او دوی ناکام کړل. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی د تهران اډو ګران او قدرمن اوردونکو سلامونه او نیک هیله مومنه د خبرونه په دی وخت کې د یو ځل بیا ز جمیل بنگش د تلپاتې خوشبو د لړۍ لایبل پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د مختلفو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي ویناوي او باندې تبصری او شننه کوي. په دې نننۍ برخه کې دوی لا کامیابی او بریالیتوب ورسته د خدای تعالی د حمد و سنا او تسبیح د ضرورت خبره کوي او د ټولو پام دې ټکی ته اړوي چې بریا تل باید د خدای تعالی له اړخه وګڼو او هغه ته نسبت ورکړو. لا بریالیتوبونو سره په مخامخیدنه کې قرآن کریم مونږ ته رازده کوي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نوائش خوشحالي وكرا مثلا لارشا أو دميدان پا منسك شعار وكرا فسبح بحمد ربك وي لارشا تسبيح وكرا دا بريالي توب ستا کار نده بلکه دا خده کار ده استغفار وکړه ځکه چې د دې کار په دوران کې ممکنه ده لتا یو غفلت شي وي. له متعال خدای څخه مغفرت وغواړه. له مثبتو پیښو سره په مخامخیدنه کې باید داسې سلوک وشي په قبر او غرور نه اخته کیدل له کامیابۍ د خدای تعالی لخوا ګڼل چې وما رمیت از رمیت ولکن الله رما دا په داسې زان باندې غره کیدل او خدای په نسبت اعتراض چې انسان غرشی صحیح ندی. په صحیفه سجادیه دعا کې راغلی دی چې صدیقینو ته هم په خدای باندې غره کیدل ندی پکار چې تا ته ووایي زمونږ حالت خو بس له خدای سره روښانه دی او داسې نورې خبرې نه. خدای تعالی له صدیقینو سره هم مخ ملاحظه نه لري. له یو وخت کومه خطا او تېروتنه وکړو نو ګزار به یې خورو. کوم کار چې ترسره کیږي کوم ښه چې ترسره کړو هغه له ځانه ونه ګڼو بلکې د خدای په برکت یې وګڼو او حقیقت هم دغه دی.
در روختیا مجله
ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زادی اسغر عابدی د خپل ګران همکارې
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو د روغتیا د خبرونې او تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څرنګه چې پوهیږئ موږ د روغتیا په خپرونه کې تاسو ته د مختلفو ناروغیو د مخنیوي نښې او د علاج د لارو چارو په هکله معلومات درکو، خو یادونه کوم چې دغه معلومات د خپل سرې درملنې لپاره نه دي او د ډاکټر د تشخیص او درملنې ځای نسي نیولی او د روغتیایي ستونزو په صورت کې باید ډاکټر او یا کوم روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ.
عزیزانو په تیره خپرونه کې مو د دوم غوزک یا دومچې د هډونو په هکله تاسو ته معلومات ورکړ. په روانه خبرونه کې به هم د اسکلیټ او د عضلاتو پورې د اړوندو ناخوالو د باس په دوام کې تاسو سره د سکولیوز د ناخوال په اکل سره ژغیږو. د انسان د ملاتیر له داسې مهرو څخه جوړ شوی چې یو بل د پاسه دی. دغه انعطاف منونکی جوړښت د سر د ټیټولو او په مختلفو جهتونو کې د بدن د څرخېدو امکانات برابروي. د ملا تیر په خپل طبیعي حالت کې د څټ، ټټر او ملا په برخه کې له وړاندې نه په کمه اندازه انحنا لري، لیکن په سکولیوز باندې د مبتلا ناروغانو د ملا تیر له بغل څخه هم انحنا یا کوژوالی لري. دغه حالت د بلوغ پر مهال پیلیږي او د ناروغ له ودې سره هم د ملا تیر بڼه بدلوي او کږیږي.
د سکولیوز انحنا کولی سي د سی او یا هم د اس بڼه غوره کړي. په شدیدو مواردو کې د ملا تیر حتی پیچلې بڼه غوره کوي او په ټټر کې د پښتیو د کوژوالي سبب ګرځي او د ټټر داخلي فضا تنګوي. په دغه حالت کې ناروغ ته ساړوبۍ او په زړه باندې فشار رامنځته کیږي. اسکولیوز همدارنګه کولی شي په ټټر باندې د داخلي فشارونو تر څنګ د ملا نخایي رشتو ته هم زیان ورسوي او ناروغ له فلج سره مخامخ کړي. اسکولیوز مختلف ډولونه لري، لکه پیدایشتي اسکولیوز، ایدیوپیټیک یا ناپیژند اسکولیوز او عصبي عضلانی اسکولیوز. په جینیټیکل اسکولیوز کې معمولا د مهرو د بېځای کېدو او نامناسب بڼه د ملا د تیر د کوژوالي لامل ګرځي. د ظاهري نښو او نښانو په څرګندېدو سره د جینیټیکل یا پیدایشتي اسکولیوز پر وخت تشخیص ممکن دی، لیکن داسې موارد هم موجود دي چې په وړکتوب کې د پیدایشتي اسکولیوز تشخیص نه دی سوی او بیا د ودې په پړاو کې ښکاره سوی دی.
ایدیوپیټیک هغه ډول سکلیوز ته وایي چې د رامنځته کېدو لامل یې ښکاره نه وي، لیکن دغه ډول سکلیوز د معمول سره سم د زلمیتو په لومړیو کې ځان ښکاره کوي. د ناروغ له ودې سره سم د سکلیوز نښې هم شدت مومي. تر ټولو مهم د سکلیوز پر وخت تشخیص دی، څو درملنه یې له زلمیتو به مخکې په وړوکوالي کې وشي. اکثره په عصبي عضلاتي ناروغیو باندې مبتلا ماشومان په زیاته اندازه د سکولیوز له خطرې سره مخامخ دي. د ملا تیر د عضلاتو طبیعي انډول ته ضرورت لري. د مغزو د فلج عضلانی ډیسټروفي او سپینا فیډا پرشان په ناروغیو کې اکثره عضلات کمزوروي او کمزوری کیږي او د بدن انډول ورانوي، چې دا په خپل هم د ملا تیر د کوژوالي سبب ګرځي.
اسکولیوز په ماشومانو کې د ملا تیر د کوژوالي تر ټولو ستر لامل دی. په اکثر ماشومانو کې د دې ناخوالي خفیف حالت رامنځته کیدای سي چې علاج ته ضرورت نه لري. پر وخت تشخیص ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې د دې ناخوالي پرمختګ جدي ستونزې رامنځته کولی سي. د اسکولیوز علاج په وړوکوالي کې په اسانه سره کیدای سي، ځکه چې د ملا تیر په ماشومتوب کې نتاف منونکي وي او درملنه کارنده پرې واقع کیږي. په ماشومانو کې د اسکولیوز د رامنځته کېدو 80% لامل ایډوپیټیک دی. دغه ډول اسکولیوز له یوه جینیټیک ناخوالي د امله پیدا کیږي چې د ماشوم په بدن کې د نامتعادل ودې لامل ګرځي. د ملا په تیر کې د اډونو غیر طبیعي وده په خپل ذات کې یو ډول جینیټیکل ناخواله ده. اکثره هغه ناروغۍ چې په عصبي عضلانی ناروغیو باندې اثر کوي کولی سي د اسکولیوز لامل وګرځي. په لویانو کې بیا اسکولیوز په دوو ډولونو ویشل کیږي. یوه د زلمیتوب ایډیوپیټیک اسکولیوز دی چې د لویېدو پر مهال د ملا تیر د کوژوالي لامل ګرځي، او بله بیا د نوو د جنریټیو اسکولیوز دی چې له کوم مشخص لامل پرته په ځوانۍ کې رامنځته کېدای سي. د پام وړ مسله دا ده چې اسکولیوز له مور څخه ماشوم ته نه شي انتقالېدای او د اندېښنې وړ مسله نه ده.
له کومه چې سکولیوز د درد او ناراحتۍ لامل نه ګرځي د هغه د خفیف بڼې تشخیص ستونزمنه ده. په اوژو او ملا کې نابرابر انډول او د خاصر لګن د هډوکو نامناسب حالت د ملا دردونه او په سا اخیستلو کې ستونزه د سکولیوز له نښو څخه بلل کیږي. که تاسو او یا ستاسو اولاد له ذکر شویو نښو نښانو سره مخامخ شي له ځنډه پرته باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، ځکه لکه څرنګه چې مو مخکې یادونه وکړه پر وخت تشخیص له درملنې سره مرسته کوي او د ملا د تیر د بشپړه کوژوالي مخنیوی کوي. د مراجعې په صورت کې ډاکټر د سکولیوز د تشخیص لپاره فزیکي معاینات پیلوي او له تاسو غواړي چې مختلفو حالتونو کې ودرېږي او بیا ستاسو اوژې لګنې خاصره او پشتې جاجوي. ممکن دی ډاکټر د بې حسۍ، کمزورتیا او غیر طبیعي رفلکسونو له امله عصبي معاینات هم ترسره کړي. په اکثرو مواردو کې په یوه ساده اکسرې سره هم د سکولیوز تشخیص کیدونکی دی، ځکه د ملا د تیر د کوژوالي کچه څرګندوي.
ایزانو کله نا کله هم د سکولیوز د پرمختګ د مخنیوي په موخه د برید څخه کار اخیستل کیږي، لکه څرنګه چې مخکې وویل په اکثره مواردو کې سکولیوز درملنې ته ضرورت نه لري، سره له دې که سکولیوز حالت پیچلی سي او شدید وي او یا په ګړندي توګه وده وکړي نو بیا علاج ته ضرورت رامنځته کیږي. په سکولیوز کې د جنسیت، عمر او د کوژوالي څرنګوالي په نظر کې نیول کیدای سي. اکثره سکولیوز په نجونو کې جدي حالت مومي. کوم کسان چې په شدیده کوژوالي باندې مبتلا وي او یا د کوژوالي شکل اس ډول وي نو ممکن له جدي ستونزو سره مخامخ سي. شدید حالت هغه ته وایي چې په کښې کوژوالي هر کال له 50 درجو نه زیاته وده وکړي. له 50 درجو په شاوخوا کې کوژوالي شدید دو حالتونو کې شمیرل کیږي. په دغه ډول ناخوالي کې کومې درملیزې لارې چارې په نظر کې نیول کیږي د کوژوالي له حالت سره مختلفې دي. که د ناروغ د ملا تیر د کوژوالي حالت له 40 درجو نه کم وي نو بیا هیڅ علاج ته ضرورت نه لري، خو د دې لپاره چې پرمختګ نه وکړي منظم معاینات ته ضرورت لري او تر بغل لاندې بریس نه استفاده کیږي څو ملا تیر ثابت حالت کې پاتې کړای سي.
بریس هم دوه ډول دی. یوه یې نیمګړی دی چې یوازې د بدن لاندنۍ حالت ته پوشش ورکوي او بله یې بیا پوره بریس دی چې د څټ پورې د ملا تیر ټولې برخې ته پوشش ورکوي. که څه هم چې دا علاج نه دی خو د ناروغۍ د پرمختګ مخنیوی کوي. بریس د ضرورت پر مهال په اسانۍ سره لیرې کیدای هم شي. همدارنګه سپورت او ورزش په تیره بیا د کششي حرکاتو دوامدار تمرین هم د سکولیوز له ښه کېدو سره مرسته کوي. که ټولې لارې چارې د سکولیوز په علاج کې کارنده واقع نه شي نو بیا د ډاکټر له تشخیص سره سم د ملا تیر د عضلاتو اپریشن ترسره کیږي. په دغه ډول درملنه کې د ملا د تیر ځینې مهرې له یو بل سره د هډوکو له لارې نښلول کیږي او ممکنه یوه اوسپنیز سیخ هم د ملا تیر سره ځای پر ځای شي، خو هر څومره او هر څو میاشتو کې سیخ باید وکشل شي څو د ناروغ له ودې سره مناسب کارندوالی ولري.
Thank you. قدر من اوریدون که دیگه خبرانی وقت هم دیزه که پای ترسیجی حضیر دم ساسول و حضور اجازه وارو
خدای ممل و ملگریشه.
درانا سرچینه
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو د رڼا سرچینې لا یو بل پروګرام سره زه جمیل بنگش ل خپل محترم ملګری
علی اصغر عویدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم. په دغه پروګرام کې د بقره سورې د یو سلو څلور پنځوسم آیت د شان نزول په اړه در سره خبرې کوو. هیله چې د تاسو د استفادې وړ وګرځي parstoday.com/psm زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
قدر من اوریدونکو جنگ بدر له کفار و قریش سره د مسلمانانو هغه لومړنی ستر جنگ دی چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم پکې حضور درلودل او د جنگ قومنده به په لاس کې درلوده. مسلمانانو په دغه جنگ کې دشمن ته سخت گزار ورکړ. بدر د مکه او مدینه ترمنځ د اوبو په څو کوهو سره پراخه سیمه وه چې تل به پکښې کاروانونه درېدل او د هغو له اوبو به یې استفاده کوه.
عزیزانو، د هجرت د دوهم کال په جمادالاول کې پیغمبر ته خبر راورسېد چې کرز بن جابر د قریشو له یوې ډلې سره د مدینې په دریو منزلونو کې راغلی او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او خان یې لوټ کړي او د مدینه محصولاتو ته هم تاوان رسولی دی. رسول مبارک بې ځنډه د جنگ بیرغ حضرت امام علی علیه السلام ته ورکړ او هغه حضرت له یو شمېر مهاجرینو سره د هغه په تعقیب ولاړ تر دې چې د بدر کوهي ته ورسېدل او درې ورځې هم هلته تیرې کړې. هر څه چې لټون وکړ څوک یې ونه لیدل، بیا مدینه ته ورستون شو. لبل پلوه هغه کفار چې د مهاجرینو شتمنۍ لوټ کړې وې او په کولی ډول یې غوښتل چې په مدینه کې مسلمانان په اقتصادي توګه کلبند کړي، او روښانه ده چې که دغه فشار او دباو دوام درلودلی وي نو لږ تر لږه د مسلمانانو او اسلام د پراختیا بیا سبب کېده، ځکه پیغمبر د دغې محاصرې د ماتولو لپاره تابعیاوې غوره کړې. په دغو کې یو تدبیر د مدینه د شاوخوا لمځکو د مکې د مشرکانو د تجارتي کاروانونو د تیریدا مخنیوی و.
ایزانو سمو ده ورسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا داس خبر آورسته دی چه وستر کاروان پا 2000 اوشانو سره چه ده 50,000 دینار و شیانی اوڑل ده مدینه تارتوبی تا نجده سوی دی او مکی پا لور و روان دی. او ده کاروان مشر ابو سفیان دی او چلویش کسان تری ساته نکوی او ده مکی اکثر خلق پا هو تجارتی شیانو که شرکت لری. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم اصحاب ته مخ واړاوه او یې فرمایل دا د قریشو کاروان دی، هغه په لور ورسئ، شاید خدای په دې وسیله ستاسو په کار کې آسانۍ رامنځته کړي. ډیر وخت نو تیر سوی چې 313 کسانو د هجرت د دوهم کال په رمضان کې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای د بدر په لور حرکت وکړ. له بل پلوه ابو سفیان د خپلو جاسوسانو په وسیله د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو له فیصلې څخه خبر سوی و. لاره یې بدله کړې وه او له بې لارۍ یې خپل کاروان مکې ته ورساوه. مکوالو چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم له پریکړې نه خبر سو، له هغه حضرت سره یې د جنگ فیصله وکړه او په ستر لشکر او جنگي تجهیزاتو سره مدینې په لور روان شول.
ایزانو کله چې رسول الله مبارک مدینې په لور د عظیم لخکر له حرکت خبر شو، نو د انصارو ډلې راغونډه کړه او په جنگ کې د ګډون پاړه د هغو نظر وپوښتو، ځکه چې انصارو له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت کړی و چې یوازې د مدینې دننه د هغو محافظت او ساتنه وکړي. سعد بن معاذ د انصارو په استازیتوب داسې وویل: اے د خدای رسوله، مونږه پتا ایمان راوړې دي او د تاسو تایید می کړې دي او د قرآنی آیتونو په سموالی مو شهادت او گواهی ورکړې ده. تا سره مو تړون کړی چې لتا اطاعت او پیروي وکړو. اے د خدای رسوله، حرکت وکړو او له هر چا سره چې غواړو ارتباط ټینګ کړو او له هر چا سره چې غواړو ارتباط غوڅ کړو. زمونږ له شتمنیو چې هر څه غواړی واخلو او هر څه چې غواړو مونږ ته یې راکړو. البته هغه څه چې له مونږه واخلو مونږ ته به له هغه څه ډیر ښه وي او محبوب وي چې مونږ ته یې راکړو. په خدای چې که له دغه سره سمندره تیر شو او پکې ډوب شو، نو مونږه به له تاسو سره ولاړ شو. سعد په خپلو خبرو کې د انصارو د ځاني او مالی ملاتړ یادونه وکړه او وویل: هغه نور کسان چې په مدینه کې پاتې شوی دي تصور نه کوو چې جنگ بکیږي، کنی حتما به پکې ګډون کوو. مقداد هم چې د مهاجرینو د ویندوی په توګه په هغه غونډه کې ګډون کړی و، عرض وکړ: یا رسول الله، د الهی فرمان د ترسره کولو لپاره حرکت وکړې، مونږه لا تا سره یو. مونږه تاسو ته د بنی اسرائیلو په شان خبره نه کوو چې تاسو او خدای دې جنگ ته ولاړ شي. مونږه هم دغه ځای کې ناست یو، بلکې وایو چې تاسو او خدای دې ولاړ شي، جنگ وکړي، مونږه قطعا لخی او ګس اړخه او له تاسو مخکې او شاته جنگ او دفاع کوو. کله چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دغه جانانه خبرې واورېدې، نو خوشاله شو او د حرکت حکم یې ورکړ.
د شهادت غوښتنې او له ځانه تېرېدنې روحیه د اسلام د لشکر په څیرو کې داسې لیدل کېده چې دښمن په لومړی چلند کې هغه ډیره ښه ولیده. عمیر ابن وهب چې یو تکړه او د نفوسو د اټکل ماهر و، د قریشو له لورې ماموریت ترلاسه کړ چې د اسلام د عسکرو د شمیر اندازه واخلي. هغه د اسلام د عسکرو ګیر چاپیره چکر وواهه او ستون سو او داسې راپور ورکړ: د مسلمانانو شمیر کابو 300 دی، نو لازمه ده چې یو بل چکر هم ووهم، ووینم آیا د هغوی ترشا خو څوک نسته یا هلته نور کسان خو به پټ سوي نه وي. هغه ټول بیابان کې وګرځېده، کوزه بره یې ولیده او راستون سو او ویې ویل: مسلمانان کمین او پټنځای نه لري، خو داسې اوښان مې ولیدل چې تاسو لپاره یې له مدینې څخه د مرګ سوغات راوړی دی. هغه بیا زیاته کړه: داسې ډله مې ولیده چې له خپلو تورو بل پناه ځای نه لري، په هغو کې هر یو چې له تاسو یو کس نه وي وژلی وبه نه وژل سي. هر کله چې د خپل شمیر په حساب له تاسو څخه ووژل، نو بیا به ژوند څه ګټه ولري. نهایي فیصله تاسو خپله وکړئ.
ایزانو د اسلام او کفر لخرې د هجرت د دوهم کال د روژې په ولسمه نیټه د جمعې په ورځ مدینه ته د پیغمبر اکرم لا ورتګه اتلس میاشتې پس لایو بل سره مخامخ شوې. د اسلام پیغمبر په بدر غزا کې د عمومي حمله په وخت د خپل سپانو د حسول لپاره داسې وفرمایل: قسم په هغه خدای چې د محمد ځان یې په لاس کې دی، نن چې څوک هم په صبر سره جنگ وکړي او جنگ یې د خدای لپاره وي او په دې لار کې ووژل شي، خدای به یې جنت ته داخل کړي. بیا یې د عمومي حمله حکم وکړ او ډیر زر د اسلام لخکر د 1400 شهیدانو په ورکولو سره کامیاب شو. حال دا چې د دښمن اویا کسان مړه او اویا یې بندیان او نور وتښتیدل. د بدر له جنګ وروسته یو څو ګوته په شمیر کسانو چې سم نړیلی دی نه درلودو د بدر شهیدانو ته مردگان او داسې کسان وبلل چې د دنیا له نعمتونو او خوندونو محرومه شوي دي. هغوی چې د توحیدی دین سم تصور یې نه درلودو د شبهه جوړونې او ویویل چې د جهاد او عبادت لپاره د خدای حکم د سختی او بلاګانو لکه اسارت ژوبلې او مړینې سبب کېږي چې هیڅ فائده او حکمت پکې نشته، او دا کار د خدای له امر سره چې تاسو یې حکیم بوله سمون نخوري. خداوند متعال د دغه غلط خبرې په جواب کې لایوي لوی حقیقت پرده پورته کوي او په صراحت سره فرمایي: او هغو کسانو ته چې د خدای په لاره کې وژل کېږي مړه مه وایئ، بلکې هغوی ژوندي دي خو تاسو نه پوهیږئ. قطعا تاسو ټول به په ویرې لوږې او مال او ځان او میوو کې په کمښت سره وازمایو او استقامت کوونکو ته زیر ورکړه. هغه کسان چې کله ورته یو مصیبت ورسیږي نو وایي مونږ له خدایه یو او هم هغه ته به ستنېږو. دا همغه کسان دي چې د خدای رحمتونه او مهربانۍ په روان دي او هم دې هدایت شوي کسان دي.
زانو خدای تعالی په دغه آیتونو کې د اسلامي نړۍ لید اړخونه مطرحوي چې سعادت او ژوند یوازې په مادي دنیا پورې محدود نه ګڼي او دا چې د شهیدانو سخت زحمتونه بې ګټې نه دي، بلکې هغوی په برزخ کې ژوندي او د خدای له نعمتونو څخه برخمن دي. مشرکان چې شهیدان مړه ګڼي د فکري نظره کمزوري دي او شعور نه لري. بیا د 155 آیت کې دا حقیقت په لویه دایره کې او د امتحان او ازمایښت په شان یوې وسیع دایره کې بیانوي چې نه یوازې دغه پیښې او مصیبتونه چې د جهاد لپاره ضروري دي بې ثمره او بې ګټې نه دي، بلکې په دنیا کې پر عزت او سرلوړۍ سربیره معنوي مقاماتو د انسان د رسیدلو او په آخرت کې د لویو فیوزاتو او نعمتونو سبب ګرځي. آخر هم په 155 آیت کې په دغو الهي امتحانونو کې د کامیابۍ لاره ښیي او هغه صبر او استقامت دی. او صبر او استقامت ته د رسیدلو لاره دا ده چې انسان ایمان او معرفت ولري چې دا د انبیاوو وجودي پانګه ده. او څوک چې ځان په صبر او استقامت سره د خدای په لاره کې قربان کړي سعادت ته رسیږي او د هغه هڅه بې ثمره نه پاتې کیږي. حقیقت کې یو دین باور انسان هم شهادت او د دشمن وژل دواړه د کامیابۍ سبب ګڼي، ځکه چې له سپېڅلي جهاده د هغه هدف د حق احقاق او د حق د بیرغ لوړاوی دی. د امام حسین علیه السلام په غورځنګ کې دغه هدف په لوړه کچه پر ځای سوی او امام حسین علیه السلام د سید الشهدا لقب موندلی دی. د هغه اصحاب هم ډیره غوره اصحاب دي، ځکه چې د شهادت لپاره له یو بله مخکې کیدل او د امام حسین علیه السلام دا خبره له زړه منلې وه چې مرګ بې له پوله بل څه نه دي چې تاسو له سختیو او کړاوونو تیروي او د خدای همیشنۍ او پراخ جنت ته مو رسوي.
عزیزانو، د دې پروګرام وخت همدلته پای ته ورسېده. هیله ده چې تاسو به د دغه پروګرام له محتوا استفاده کړی وي. په همدې ځای د تاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.